آزادی را بشنوید.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږم. پیل کې په موکړې مهمو خبرونو ته. د کډوازی ګروپ په نوم یو خصوصي شرکت چمتو شوی چې کابل ته د پنشیر سیند د اوبو د انتقال پر پروژې پانګونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پلازمینه کابل کې د اوبو کموالی له وړاندې احساس دی او د مرسی کور په نوم یوې مؤسسې سږکال خبرداری ورکړ چې دا ښار ممکن تر 2030 میلادي کال پورې بشپړ وچی. د کټوازی ګروپ شرکت مسؤلانو پرون پنځشنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره د لیدو پر مهال ویلي تر دوه اونۍ پورې به د پروژې ډیزاین او سروې بشپړ کړي. پخوا د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت چارواکو ویلي وو چې د دغې پروژې عملي کار درې کاله وخت نیسي او په مټ یې د کابل ښار شاوخوا 2 میلیونه اوسیدونکو ته د څښاک اوبه برابرېږي. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې سلګونه افغان کډوال کورنۍ له خپلو کورونو تر ایستل کېدو وروسته د دغه ښار په G6 سیمې یو پارک کې سره راغونډ شوي او هلته پناه وړې ده. یو شمیر دغه کورنۍ وایي چې د کورونو مالکانو د پاکستان د حکومت فشارونو له امله دوی له کورونو ایستلي دي. پاکستان په 2023 کال کې له دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي تمه ده چې په راتلونکو میاشتو کې له یاد هیواده د افغان کډوالو د بیرته ستنیدونکو شمیر نور هم زیات شي. دغه دفتر د جولای په 28 په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې د روان کال له پیله د جولای تر 19 پورې 340,000 افغان کډوال له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د اوکراین ولسمشر په داسې حال کې چې روسیې هوایی بریدونو ته زور ورکړی، له لویدیځو متحدینو وغوښتل چې د اوو یا اتو ورځو په اوږدو کې د امنیت د تضمین لپاره په یو مشخص پلان موافقه وکړي. اوکراینی چارواکو ویل په دغه هیواد باندې د روسیې د پنځشنبه د ورځې هوایی برید په روانه اګست میاشت کې تر ټولو لوی برید وو. د اوکراین هوایی ځواک راپور ورکړی چې روسیې د اوکراین په څو سیمو 540 بی پیلوټ الوتکې او 40 توغندي توغولي دي چې ملکي تلفات رامنځته کړي او د استوګنې سیمو او زیربناوو ته د پام وړ زیان اړولی دی. تر دغه برید څو ورځې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې لپاره د زمینې برابرولو د زیارونو په ترڅ کې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلنسکي او اروپایي متحدینو سره ولیدل. زلنسکي په خپله ورځنۍ ویډیویي وینا کې وویل دا جګړه باید پای ته ورسیږي، موږ باید پر روسیې فشار راوړو چې جګړه ودروي. بلخوا د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پنځشنبه په ورځ وویل چې په اوکراین کې د اروپایي سرتیرو هر ډول حضور به هیڅ د منلو وړ نه وي. لاوروف تر دې یو ورځ مخکې ټینګار کړی و چې اوکراین کې د امنیت مسأله له روسیې پرته نشي څیړل کېدی. او د سوریې با خبره منابعو رویترز خبری آژانس ته ویلي چې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر په پاریس کې د اسرائیلو د ستراتیژیکو چارو له وزیر سره لیدلی دی. په دمشق کې د نوي حکومت له تاسیس وروسته دا د اسرائیلو او د سوریې د وزیرانو ترمنځ دویمه غونډه ده او په دې وروستیو کې د سوریې په جنوب کې له خونړیو نښتو راهیسې چې اسرائیل هم پکې ښکېل و لومړی دا ډول غونډه ګڼل کېږي. یوې منبع چې ځان یې امنیتي چارواکی معرفي کړی رویترز خبری آژانس ته ویلي چې د سوریې بهرنیو چارو وزیر اسد شیبانی د دې سه‌شنبه په ورځ پاریس کې د اسرائیلو د ستراتیژیکو چارو وزیر ران درمر سره ولیدل او د دواړو خواوو ټیمونو څو ساعته خبرې اترې وکړې. سوری منابعو دغه راز پرون امریکایي وبپاڼې میډیا لاین ته هم وویل چې د پاریس خبری اترې د سوری د جنوب او د جولان له لوړو څخه د اسرائیلو د وتلو په اړه متمرکزې وې. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. ایران وایي طالبان د افغان کډوالو د ستنولو په حق له تهران سره همکاري او تفاهم لري.
با بازگشت مهاجرین همکاری های صورت
در کډوالو دستنیدو په موضوع کې همکاری شوه ده، یعنی افغان لوري په دې برخه کې همکاري کړې ده. خو یې موږ درې غوښتنې درلودې چې معقول هم
سلګونو هغه افغان کورنیو چې په اسلام آباد کې له کورونو استل شوي دي یو پارک ته پناه وړلې ده.
د پاکستان حکومت د کورونو مالکانو ته ویلي چې افغانانو ته په خپلو کورونو کې د اوسېدو اجازه مه ورکوئ. دوی موږ له خپلو کورونو راوویستلو.
په داسې حال کې چې مسکو په اوکراین خپلو هوایي بریدونو ته زور ورکړی، ولسمشر زلنسکي په لویدیځو متحدینو غږ کړی دی چې د امنیت د تضمین پلان دې جوړ کړي. او په یو بل مطلب کې بواوري چې طالبانو د نجونو ځینې مدرسې هم تړلې دي. نور ریپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ایران بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو حکومت د غیر قانوني افغان کډوالو د استلو په برخه کې له ایران سره همکاري او تفاهم لري. خو عباس رقچی د ایران دولتي خبري آژانس ایرنا سره په خبرو کې دا هم ویلي چې د طالبانو حکومت له دوی یو شمېر غوښتنې هم کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي یوازې د اګست په لومړیو 14 ورځو کې نږدې 1,10,000 افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي لا هم د نیول کېدو او شړل کېدو ویره شته او دوی ان له خپلو کورونو نشي وتلی. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې ایران کې د افغان کډوالو د نیولو او له دغې هېواد د ایستلو بهیر لا هم روان دی او یو شمېر یې وایي چې د شړل کېدو له ویرې ان له خپلو کورونو هم نشي وتلی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی چې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په برخه کې د طالبانو حکومت او ایران ترمنځ یوه هوکړه موجوده ده. عباس رقچی تازه له ایرنا دولتي خبري آژانس سره مرکه کې ویلي چې د طالبانو حکومت د افغان غیر قانوني کډوالو د ایستلو په برخه کې له دوی سره همکاري کړې ده.
با بازگشت مهاجرین همکاری های صورت
در کډوالو دستنیدو په موضوع کې همکاری شوه ده، یعنی افغان لوري په دې برخه کې همکاری کړې ده. خو یې موږ درې غوښتنې درلودې چې معقول هم وي. لومړی دا چې ستنېدل دې په ډله ییز ډول نه وي، بلکې په تدریجي ډول دې ترسره شي، څو هغوی د کله ها غاړه ته ځای پر ځای شي. دوهم دا چې دا بهیر دې په عزت سره ترسره شي چې موږ رعایت کوو. او دریم دا چې د بیرته ستنېدلو پر مهال د دغو کسانو مال ته درناوی وشي.
مورد احترام واقع بشه.
د یادونه ده چې د طالبان حکومت بیل بیل چارواکو په څو ځلې د ایران له دولت ورته غوښتنې مطرح کړې دي. خو مخکې له دې یو شمېر کډوال چې له ایران څخه شړل شوي وو، ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې د بیرته ستنېدو پر مهال د ایران د پولیسو لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شوي او د خپلو مالونو د لیک او شخصي معاملو د حل فرصت نه و ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM پنجشنبه د اګست په 1 په خپله ویبپاڼه په خپور کړي راپور کې ویلي چې یوازې د روان کال د اګست په لومړیو 14 ورځو کې 1,95,565 افغان کډوال له ایران څخه ایستل شوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزارت ویلي چې د پنجشنبې په ورځ د اګست په 1 568 کورنۍ د اسلام قلعه او د نیمروز د ورېښمو له لارې له ایران څخه افغانستان ته راستنې شوي دي. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د بې اسناده پناه غوښتونکو د نیولو او ایستلو بهیر له هم روان دی او دوی د شړلو له ویرې ان له خپلو کورونو نشي وتلی. یو له دغو کډوالو چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل
واقعیت مشکلات زیاد است. قدر ستونزې ډېرې زیاتې دي. هیڅ ځای ته تللی نه شو. دلته په خپلو کورونو کې بندیان یو. په ښار او بازار کې ګرځېدلی نه شو. زموږ حالت ډېر خراب دی.
که څه هم ایران کې د سرشمېرنې پاڼو لرونکو افغان کډوالو لپاره ټاکل شوی ضرب الاجل د جولای په 6 پای ته ورسېد، خو د دغه هېواد او اسرائیلو ترمنځ د جون په 14 له هوایي بریدونو وروسته د افغانانو د ایستلو بهیر په بېساري ډول چټک شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرې یا یونیسیر د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال په لومړیو اوو میاشتو کې له 1.5 میلیون ډېر افغانان له ایران څخه بیرته ستانه کړل شوي دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومنی د اګست 14 اعلان وکړ چې راتلونکو اوو میاشتو کې به 8 لکه نور افغان کډوال هم له دغه هېواده وشړل سي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې سلګونه افغان کډوال کورنۍ لخپلو کورونو تر استل کېدو وروسته د دغه ښار د جی سکس سیمې یو پارک ته پناه وړې ده. یو شمیر دغه کورنۍ وایي چې د دوی د کورونو مالکانو د پاکستان د حکومت د فشارونو له امله دوی له کورونو ایستلي او اوس په ډیر بد حالت او له هیڅ ډول اسانتیاو پرته په دغه پارک کې شپې ورځې تیروي. دوی دا هم وایي چې هره شیبه د ایستلو له خطر سره مخامخ دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
ما متاسفانه الان در پارک هستیم و هیچ نمیخوام کجا برویم.
رقیه رضایی د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو افغانه کډواله ده چې له خپل زوی سره یوځای له هغو سلګونو کورنیو سره یوځای سوي چې له کوره تر ایستلو وروسته یې د دغه ښار د جیشپاک سیمې یو پارک ته یې پناه وړې ده. نوموړی وایي چې د کور مالک یې له کوره ایستلې او اوس له سرپناه پرته په ډېر سخت وضعیت کې په دې پارک کې په یوه خیمه کې اوسیږي. میرمن رضایی چې 4 کاله وړاندې پاکستان ته تللې او تر نن ورځې یې په اسلام آباد کې په یوکرایي کور کې ژوند کاوه، د پنجشنبې په ورځ د اګست 21 یې ازادي راډیو ته وویل.
د پاکستان حکومت د کورونو مالکانو ته ویلي چې افغانانو ته په خپلو کورونو کې د اوسېدو اجازه مه ورکوئ. دوی موږ له خپلو کورونو راوویستلو او اوس موږ اړ یو چې پارکونو کې په بې برخلیک حالت کې ژوند وکړو او هره شیبه د ډیپورټ کېدو له خطر سره مخ یو او زموږ شاوخوا تر ډېره پولیس دي.
دیبا فرحمن دی وبل افغانه کډواله ده چې له خپلو ماشومانو سره یې په یاد پارک کې خیمه وهلې. هم ورته شکایت کوي.
مدت 2 سال است که در پاکستان هستم. کیسی که در یونسیار دارم تا هنوز اصلا پروسس نشده. شوهرم 2 کاله کیږي چې په پاکستان کیم او هغه کیس چې په یونسیار کې لرم هیڅ پروسس شوی نه دی. مېرمې پولیسو ډیپورت کړی. البته ادریس و کورنۍ شپې د سختو بارانونو لاندې او ورځې تر سوځون کې لمر لاندې تیرو. دلته ښځې او ماشومان تر ټولو ډېر زیان ګالي دي. په خو عمر لرونکي نارینه او ښځې هم شته.
دغه کورنۍ چې د پاکستان د اسلام آباد ښار د جیشپاک سیمې د 9 سړک یو پارک ته پناه وړې، وایي چې د څښاک له پاکو اوبو، خوړو او روغتیایي اسانتیاو پرته خپلې ورځې شپې تیروي او په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند کوي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د حقونو یو مدافع احمد ضیا فیض ازادي راډیو ته وویل چې دوی د جولای 28 راهیسې د دغو کډوالو د حقونو د دفاع او د دوی د ستونزو د هواري په هدف اعتراضونه کوي او اوس له دغو 300 کورنیو سره چې ټولې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي د دوی ستونزو ته د رسیدنې غوښتنه کوي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ UNHCR ویان قیصر افریدی د دغو افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د دوی د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا ځینې چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د UNHCR دفتر هڅه کوي چې د پاکستان د حکومت سره د دغو افغان کډوالو ستونزې حل کړي. د دې شورا مشر میوان علمی افغان ازادي راډیو ته وویل
UNHCR کوشش کوي ترڅو چې د پاکستان دولت سره په توافق ورسیږي، ترڅو چې هغه مهاجرین چې له 2021 کال نه بعد راغلي دي او ثبت او راجستر UNHCR سوي دي له ډیپورټ کېدونه خلاص شي. کوششونه روان دي، ان شاء الله تعالی چې مثبت نتیجه به ترې واخیستل شي.
ډیری هغه کډوال چې پاکستان ته له 2021 میلادي کال وروسته تللي، پخواني امنیتي ځواکونه، مدني فعالان، د ښځو او بشري حقوقو فعالان، خبريالان او هنرمندان دي چې د دوی په خبره د امنیتي ګواښونو، اقتصادي ستونزو، تعلیمي ستونزو او په اروپایي هیوادونو او امریکا ته د دوی د کډوالۍ دوسیو د بهیر مختوړلو لپاره دغه هیواد ته تللي او د نیولو او افغانستان ته د بیرته استولو په اړه اندېښمن دي. کابو 2 میاشتې کېږي چې د پاکستان حکومت دغه کډوالو د ویزو موده نه ده تمدید کړې او دا مهال ډیرای په پاکستان کې له قانوني اسنادو پرته شپې ورځې تیروي او هر شیبه د نیولو او ایستلو له خطر سره مخ دي. پاکستان په 2023 کال کې له دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي تمه ده چې په راتلونکو میاشتو کې له یاد هیواد د افغان کډوالو د بیرته ستنېدونکو شمېر زیات سي. دغه دفتر د جولای په 20 په یوه خبر پاڼه کې ویلي و چې د روان کال له پیله د جولای تر 19 نیټې پورې 340,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ UNHCR خبرداری ورکړی چې که د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو کړکېچان وضعیت په سمه توګه مدیریت نه سي ممکن د داسې خطر لامل سي چې د سیمې ثبات له ګواښ سره مخ کړي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. 24 ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د دې ولایت د کرکټ په ملي لوبغالي کې د افغانستان د 500 زونونو د لوبډلو په ګډون د لیست ای 500 اوریزه لوبې پیل شوې دي. د لوبو په اول ورځ سپینغر او امو لوبډلو په خپلو کې لوبې وکړې چې د یو شپېتو منډو په توپیر د سپینغر لوبډلې په بریا سرته ورسېدې. ټاکل شوی د لوبو دومه ورځنۍ لوبه د مسعینک او پوست لوبډلو ترمنځ ترسره شي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د اګست په 16 په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د لس ای 500 اوریزه لوبو اتم پړاو پیل شو. په دې سیالیو کې د افغانستان د زونونو په کچه 500 لوبډلو مس عینک، سپینغر، بندی امیر، آمو او بست لوبډلو ګډون کړی دی. د لوبو په اوله ورځ سپینغر او آمو لوبډلو په خپلو کې سیالۍ وکړې چې یادې لوبې د یو شپېته منډو په توپیر د سپینغر لوبډلې په ګټه پای ته ورسېدې. د کرکټ کتونکو دا لوبې په دې ښه وبللې چې دواړه لوبډلې وتوانېدي سلیزې او نیمه سلیزې ترسره کړي. د سپینغر زون لپاره جاوید احمدزی، سهیل زرمتای او بهیرشاه محبوب په توپ وهنه کې ښه وځلېدل. د آمو لوبډلې لخوا هم ملک او سمیالا شینواری ښه توپ وهنه وکړه خو نور توپ وهونکي ونه تولدل چې په دې هدف پسی ولاړ شي او بالاخره یې لوبه وبایلله. د چهارشنبې ورځې ناوخته د کرکټ بورډ وایند سید نسیم سادات د تیرو پړاوونو د لوبو سره د دې لوبو د توپیرونو په اړه مشاور راډیو ته وویل:
فکر کوم په لیست کې سیالي به لومړی ځل وي چې په خوست کې ترسره کیږي. له دې مخکې زرغون جام او فرست کلاس ترسره شوی. تفاوت په دې کې هم دی چې په داسې میدان کې ترسره کیږي چې په هغه میدان کې د پخوا په پرتله اسانتیاوې زیاتې شوې دي. یو بل تفاوت دا دی چې په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې د ډومیسټیک په هر ایونت کې ډېر لوړ شمېر ځوانانو ته فرصتونه برابر شو، هغوی لوبیږي او څومره چې ترې هیلې دي هماغسې هغه ځوانان ښه لوبیږي، هم ښه پرفارمنس هم کوي، که په توپه چونه کې، که توپ وهنه کې.
د اول ورځې په لوبو کې بهیرشاه محبوب د خپلې لوبډلې په ګټه تر سلو ډېرې منډې جوړې کړې. نوموړي وویل:
لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه چې زه خپل دا ټول ډینیس کرکټ د ملګرو ته ورکوم، دا کوم چې اوپنرانو خو د دې نه علاوه ما الحمدلله د الله په فضل سره ما ډېر کار کړی او لکه څنګه چې موږ تاسو معلومات دي زموږ اساس د افغانستان کرکټ ورځ په طرفې روان دی او ټول هغه لوبغاړي په دنیا کې سلیګي د چا چې خسته کرکټ او خوري سره لوبه کوي. نو د هغه مطابق دا یو کال کېږي لکه خپل خواري کوم او ان شاء الله کوشش کوم چې انده کې خېلو به تر سره کوم مار وخمدا کوشش چې د سلو به تر سره کوم چې ټیم ته می ګټو رسیږي او په هغه کې الحمدلله دغه د اول ځل کامیاب شوم. پکې
سپینغر لوبډلې ته د لوب په اول ورځ قیس احمد څلور مهمې وکټې واخیستې چې په نتیجه کې مقابل لوبډله ونه توانېده تر څو ځانونه هدف ته ورسوي.
په نړیوال ډګر کې موږ چې لوبیږو همیشه د غړ غړ پلیرانو سره کینو، حتی په خپل کرکټ د افغانستان په کرکټ د افغانستان په پلیرانو ورسره غږیږو. دغه کوم مشهوري کوم ایکسپیرینس چې موږ سره شیر کوي نو هغه ایکسپیرینس موږ یانګستر سره شیر کوو. اوس کوم نوي ځوانان راغلي د دې لپاره دا ښه اپورچونیټي ده چې موږ د دې سره په ویلیان شیر کوو، خپل ایکسپیرینس ورسره شیر کوو. د سپینران سره خپل ورایټیانی ورته خایو او که بسمنانی بسمنان سینیر بسمنان موږ سره یغی خپل هغه بیټینګ ورته خاینو اما غی
تاکل شوی. د افغانستان د کرکټ بورډ دخوا په خوست کې د لیست ای د 500 اوریزو سیالیو د لوبو په لړۍ کې به نن پنجشنبه د اګست 28 مس عینک د بست لوبډلې سره لوبې وکړي. د کرکټ بورډ استازو هیله وښوده چې د مس عینک لوبډلې د لوبو د لیدلو لپاره به د خوست د رحمت ولی مسرور لوبغالي ته په ډېر شمېر کې نندارچیان ورشي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکرين ولسمشر په داسې حال کې چې روسیې هوایي بریدونو ته زور ورکړی، له لویدیځو متحدینو وغوښتل چې د وو یا لسو ورځو په اوږدو کې د امنیت د تضمین لپاره په یو مشخص پلان موافقه وکړي. اوکرایني چارواکو وویل په دغه هیواد باندې د روسیې د پنجشنبې د ورځې هوایي برید په روان اګست میاشت کې تر ټولو لوی برید و. تر دغه برید څو ورځې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې لپاره د زمینې برابرولو د زیارونو په ترڅ کې د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زلنسکي او اروپایي متحدینو سره ولیدل. زلنسکي په خپل ورځنۍ ویډیویي وینا کې وویل دا جګړه باید پای ته ورسیږي، موږ باید پر روسیا فشار راوړو چې جګړه ودروي. هغه زیاته کړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د زلنسکي پر ټکو یوازې په زور او فشار پوهیږي. د اوکراین هوایي ځواک راپور ورکړی چې روسیې د اوکراین په څو سیمو 1504 اویا بی پیلوټ الوتکې او 40 توغندي توغولي دي چې ملکی تلفات رامنځته کړي او د استوګنې سیمو او زیربناو ته د پام وړ زیان اړولی دی. د اوکراین لویدیځې پولې ته نږدې د زکارپاتیا د سیمې د موکاچیوو په منطقه کې یوه تولیدي فابریکه چې ملکیت یې د امریکا دی په نښه شوې. د زکارپاتیا سیمې والی میروسلاف بلیتسکي وویل چې دا یوه ملکی فابریکه ده چې اکثر د کورونو د اړتیا وړ سامانونه تولیدوي. هغه زیاته کړه چې دغه فابریکه د کالی بر ډوله په دوه توغندیو وویشتل شوه چې له امله یې اور ولګېده او په 2000 متر مربع ساحه کې اور خپور شو. د زیانمنې شوې فلکس لیمیټډ فابریکې د عامه اړیکو رئیس کونور فلپس وویل چې دا فابریکه هیڅ نظامي تجهیزات نه تولیدي، نه عرضه کوي او نه ملاتړ کوي او د کافي د ماشینونو په څیر ملکی تولیداتو باندې تمرکز کوي. فلپس زیاته کړه چې یو څو کارکونکي او قراردادیان تپیان شوي دي او شپږ کسان د طبي پاملرنې لاندې په روغتون کې پاتې دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیبا وویل چې په موکاچیو و برید جدي زیان او تلفات اړولي او دا بریدونه د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ټولو هڅو سره په تضاد کې دي. په اوکراین کې د امریکا د سوداګرۍ خونې رئیس اندی هندر وویل چې دا په اوکراین کې د امریکا د سترو پانګونو څخه په یوه باندې د روسیې د توغندیو واقعا وحشتناک برید و. نوموړي په ایکس ټولنیزه شبکه کې ولیکل چې دا یوازې په اوکراین برید نه و، دا په امریکایي سوداګرۍ برید و. هغه زیاته کړه چې روسیا نه یوازې اوکراین ویجاړوي، امریکایي سوداګري هم ویجاړوي او سپکاوی کوي. هندر وویل چې کله دوه توغندي په فابریکه ولګېدل، شپږ سوه کاریګرو پکې د شپې په شفټ کې کار کاوه. هغه وویل چې د حفاظت او خوندیتوب د شدیدو مقرراتو په نتیجه کې د کاریګرو ژوند وژغورل شو. هغه زیاته کړه چې دا سیمه په اوکراین کې تر ټولو آرامه سیمه ګڼل کېده، مګر نور داسې نه ده. نوموړي د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه وغوښتل چې د امریکا د تجارت ملاتړ وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنځشنبې په ورځ په خواله رسنوي کې په یو پوسټ کې پخوانی ولسمشر جو بایدن باندې انتقاد وکړ چې ولې اوکراین ته نورې وسلې نه دي ورکړي. ټرمپ وویل که ناممکنه نه وي نو دا ډیره مشکله ده چې جګړه په یرغلګر هیواد باندې له برید پرته وګټل شي. ترامپ د اوکراین او روسیې د جګړې وضعیت په یو ورزشي مثال بیان کړ او وویل که چیرې یو لوبډله عالی دفاع ولري مګر د برید کولو اجازه ونه لري، د ګټلو هیڅ چانس نشته. د تیرو دوشنبې په ورځ د اګست په 13مه د واشنگتن په مذاکراتو کې موافقه وشوه چې له جګړې وروسته د اوکراین د امنیت تضمین لپاره به د اروپایي هیوادونو په مشرۍ او د امریکا په ملاتړ یو پلان جوړ شي. د واشنگتن له مذاکراتو وروسته د اروپا او امریکا پوځي پلان جوړونکو خپلې غونډې پیل کړې ترڅو د امنیتي مرستو بستې وټاکي او د نهایي پریکړې لپاره یې سیاسي مشرانو ته وړاندې کړي. د متحدو ایالاتو، فنلند، فرانسې، جرمني، ایټالیا، برتانیې او اوکراین د دفاعي چارو مشرانو د اګست له 19مې څخه تر 20مې پورې په واشنگتن کې غونډې وکړې. د متحدو ایالاتو دفاع وزارت پنټاګون د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د متحدو ایالاتو او اروپا پلان جوړونکو پوځي انتخابونه وټاکل چې د متحدینو د ملي امنیت سلاکارانو لخوا به اور باندې مناسب غور وشي. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پنجشنبې په ورځ وویل چې په اوکراین کې د اروپایي سرتیرو هر ډول حضور به هیڅ د منلو وړ نه وي او دا حضور یې د اوکراین په ځینو برخو کې بهرنۍ مداخله وبلله. لاوروف تر دې یو ورځ مخکې ټینګار کړی و چې اوکراین کې د امنیت مسأله له روسیې پرته نشي څېړل کېدای.
لا خبرونو ور اخوا
د افغانستان د یوشمیر ولایتونو د دینی مدرسو خزینه زده کوونکي او استادان وایي په دې وروستیو کې طالبانو یې مدرسې بندې کړې، ځینې محدودې او ځینو ته یې د بندېدو خبرداری ورکړی دی. دا څرګندونې داسې مهال دي چې تازه یو شمېر رسنیو راپورونه ورکړي چې د طالبانو مشر ملا هبت الله په دینی مدرسو کې هم د نجونو پر زده کړو د بندیز لګولو امر کړی دی. که څه هم د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې اړه ورته کوم مکتوب یا بل څه نه دي رسېدلي، خو له کندهاره ځینو خبري سرچینو دا موضوع ازادي راډیو ته تایید کړې ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په دینی مدرسو کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د بندیز په اړه د راپورونو له خپرېدو سره هم مهاله د پلازمینې کابل او ځینو ولایتونو د دینی مدرسو ښځینه زده کوونکې د دغو زده کوونکو کورنۍ او استادان وایي چې په دې وروستیو کې طالبانو یې مدرسې بندې، ځینې یې محدودې او ځینو ته یې د بندېدو خبرداري ورکړې دي. د کابل ښار د تایمني سیمې یوې اوسېدونکې او د دینی مدرسو د ښځینه زده کوونکو د کورنۍ یوې غړې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته یې په دې اړه وویل.
مدرسې بندې کړي دي، وایي چې نور نه فعالېږي، نو د خلکو سره ساده وتلې ده چې دا خو که تاسو مکتبونه وینې چې په مکتبو کې دا نور درسونه دي، مګم دلته خو دیني مدرسه ده، څه ستونزه وه په دې کې چې مګم لا تر اوسه حکومت هېڅ خپل غږ نه دی اېستلی، صرف مدرسې بندې کړي دي او کوم جواب خلکو ته نه دی ورکړی. خلک دې ته حیران دي، درې نه ځواب غواړي چې اوس یو دیني مدرسه بندول، خو په دیني مدرسه کې قرآن کریم دوی وایي، علوم دیني مضامین دوی وایي، دوی څه غواړي؟ نه د دین لاره کې پرېږدي، نه د مکتبو کې پرېږدي، مګم لا تر اوسه هېڅ چا ته دوی هېڅ ځواب نه دی ورکړی، سکوت یې کړی دي سره، فقط صرف دغومره چې مدرسې باید بندې.
د کابل ښار د اوومي ناحیې اړوند مدرسې یوې زده کوونکې هم چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
البته معمولا 80% درس ها درس های مدرسه می باشه، 30% دیگه مکتب است.
دلته په مدرسه کې مو 80% درسونه دینی و او پاتې 20% یې د مکتب عصري درسونه و. خو له بده مرغه اوس یې ویلي چې بعدې نور نه وي.
خو دا موضوع یوازې پلازمینه کابل کې نه، بلکې ځینو ولایتونو کې هم مطرح شوی او ادا کېږي چې تازه په دینی مدرسو کې د ښځو د محدودولو ټینګار کېږي. په ننګرهار ولایت کې د یوې مدرسې استاد چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
روداتو کې زده شاهد یم چې روداتو کې دغه مدارس، روداتو ورساله اړوند زیاتره مدارس څلولي مدارس هغه بند کړل، او کوم شیان چې مخکې مدارس کې لوستل کېده یو څه اندازه شیان لکه مثال ریاضي به لوستل کېده، د لپاره پښتو مضامین لوستل کېده، هغه محدود کړي دي. هغه زیاتره دغه چې دی دینی بخش ته ورکړې ده، هغه لږ څه محدود کړي دي. لکه کوم مثال چې دی پنګرار کې د المحسنه د نجونو مدرسه ده.
دا په داسې حال کې ده چې تازه بیلابیلو رسنیو راپورونه ورکړي چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په دینی مدرسو کې د ښځو او نجونو پر دینی زده کړو د بندیز امر کړی دی. د راپورونو کې د طالبانو د حکومت ځینو سرچینو له قوله راغلي چې دا پریکړه د طالبانو د کابینې د وروستۍ ناستې په ترڅ کې په کندهار کې شوې، او د دوی د حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو ته لارښوونه شوې چې د نجونو دینی مدرسو ته د نویو زده کوونکو نوملیکنه ورو ورو بند کړي. راپورونه زیاتوي چې ملا هبت الله د دې پریکړې دلیل خپله اندېښنه ښودلې چې په ټکو یې په دینی مدرسو کې د نویو علومو لکه ریاضیاتو، طبیعي علومو او ژبو تدریس کېږي، او دینی مدارس له خپل اصلي ماهیت اړولې دي. د کندهار ولایت ځینو بخبرو خبري سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې دغه موضوع تایید کړه او ویل چې دا بندیز رښتیا دی. ځینې مدرسې په خوا بندې سوي، ځینې ته د بندېدو ویل سوي، او ځینې مقاومت کوي دلایل ورته وایي. خو د طالبانو حکومت په هنه وزارت ویان منصور احمد حمزه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې ورته په دې اړه تر اوسه هیڅ رسمي مکتوب یا کوم بل څه نه دی رسیدلی. د غراز د دوی د حکومت د ویان مرستی الحمدلله فطرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه بې خبري وښوده. د طالبانو حکومت د مشر لخوا آن د نجونو پر دینی زده کړو د بندیز د امر راپورونه او اداوې داسې مهال خپرېږي چې د دوی حکومت په تیرو څلورو کلونو کې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته نیولی تر پوهنتون او طبي انسټیټیوټونو کې هم انجونې له زده کړو راګرځولې دي. طالبانو نه یوازې دا چې د دې محدودیتونو اړوند د نړیوالې ټولنې او افغانانو غبرګونونو او غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، بلکې پر ښځو او انجونو ورځ بلې ته دا محدودیتونه لا زیاتوي.
د ازادي راډیو درسي ساعت
په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړې.
د آزادی ملما
احمد شیبر يم شیچری فضل احمد انیس د آزادی ملما دی. فضل احمد انیس د افغان تیاتر او فلم لوبغاړی دی چې اوس په جرمني کې ژوند کوي. انیس صاحب مننه چې زموږ بلنه مو ومنله.
شاد سي ژوند دی اوسه سلامت اوسه جناب شیبر صاحب.
کور ودان انیس صاحب له تیاتر او فلم سره مو څنګه رابطه ټینګه سوې ده؟
لکه څنګه چې دا کله نه کله چې د شاعر څخه د غټیر پرمختګي ونرمدان څه پښتنه وکړي په دې برخه کې نو وی 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 دا یو وزدا کې سر ده کنه سلام ستو زما غیم هم څه وبوله تقریبا په 900 شپږنی وکي زموږ د دوستانو یو واده و. هغه واده کې دا البته د مهاجرت په وخت کې د سرانانو په کمپ کې نو هلته بیا د یو روغتون د عربو یو روغتون په سرانانو کې هم کې د هغه روغتون ډاکټرانو غوښته چې یو تیاتر وړاندې کړي کنه د ډاکټر او ناروغ په نوم باندې. نو بس د ماته په هغه کې د پرسلا د یو ماشوم کمپوډر رول راکړي چې دا ستا کردار دی دا د کمپوډر چې ته به څنګه موږ د یو شي درته ته به بل شی راکړې نه چې په شیمه پوهېږي که نه نو موږ به یو شی غواړو ته به بل شی راکړې نو هغه رول زه نه پوهېږم چې په هغه وخت کښې اوس ما هېرم دي چې په هغه وخت کښې به ما هغه رول څنګه لوبولي خو په هغه وخت کښې ما ته لس کالدارې یو چا جایزه راکړله په هغه بر کښې چې زما رول یې خوښ سوی ول دا ماشوم ډېر ښه کار وکړي
ندی تشریح کړی
نو ما شي چې زما سره دا فکر سره و چې دا ولا چې په کار دی دا څنګه څه خندا کار دی څنګه څه چیرې دی څنګه غري دا فکر زما سره سره و بیا و چې کله موږ د درنی وی کې موږ لاړو د کوچ شهر ته د کوچ په شهر کې اوسېدلو د هغه درنی وی کې لا نه تقریبا هغه وخت موږ نوي نوي و چې کوچ په شهر کې دغه مو کوله بیا نو د 2000 کال څخه د سپوک ولادم دې کار ته مخه کړه.
د ستاسو انتخاب په څه اساس وشو چې تاسو باید په دې کې برخه واخلې په دې ډرامه کې؟
زه هلته په یو دوکان و د خیاطۍ پس د مکتب د وخته څه چې کله به م درس ووایه د هغه څخه وروسته بیا پس له وخته بیا زه هلته هغه دوکان ته وتللم هلته ما زه شاګرد وم نو کله نا کله چې به استاد ما ته یو شی ویل چې دا داسې وکړه ما به داسې یو اکټ کوه که نه نو هغه ته به ډېره خندا ورله ما ته به یې ویل وایي ته ډېر ناټکي یې نو بیا دغه چا چې واده و دا د دې بیا یو ورور و چې دا نور ورونه په دا روغتون کښې ډاکټران و د دې یو ورور بیا وواه بغانې مې دي دا زموږ د وڅنګ ته دړه و دوکان یې و د دغه موټرانو د مبلینو د بدلولو د دغه دوکان یې و نو دا واده هم د دغه کس و دا دوکاندار چې و د دغه واده و نو چون موږ د ده سره ګاونډیان و ځکه دا واده ته موږ غلي و هلته چې موږ غلي و دوی ویل چې زموږ یو کس ته ضرورت دی زموږ نور ټوله کسان پوره دي خو داسې یو چا ته زموږ ضرورت دی چې زموږ سره داسې یو رول وکړي ساتیری دی هسې د دا ملګرو د یو ساتیری د پاره داسې نو بیا هغه زموږ استاز ورته ویل چې یاره تر دې سړي خو تاسې بل سم اکټر نه شئ پیدا کولی دا دی اکټر په موږ کښې نو چون زه دې شا سره ډېر ولد هم نه وم نه په دې شانو باندې ډېر پوهېدلم نه ما تلویزیون لیدلی و په هغه وخت کښې دا ډېر وخت خبره ده هغه چې دوی ما ته چې کومې لارښوونې کول چې ما هغه کارونه وکړله بیا لس کالدارې مو په هغه وخت کښې
دلته د هنر له پلوه دوه برخې وي یو داسې سې تاسې ذاتن همدا هنر هغه استعداد درلود یعنې د استعداد خبره بل چانس هم په دې کې شک نشته چې په ټول ژوند کې نقش لري دا یې دوه لیکن یو بل ډېر مهم شی سي په هنر کې په کار ده هغه دا ده سې انسان بیا په دې برخه کې زده کړې وکړي لوستل وکړي دا کار مو بیا کړی
زه ډېر په تعصب سره ووایم چې د افغانانو ژوند خو نو تاسو خپله هم یاست زه فکر کوم چې دا د افغانانو ژوند یو خپله یو لویه غمیزه ده چې دا اوس موږ هلانده پکښې اخته یو. ګورده مهاجرتونه زه ملګرو ته وایم او موږ به نور خلک راتلی زموږ په هېواد کې به زموږ کارونه کولی. متاسفانه چې موږ د خپل خواږه هېواد څخه مهاجر یو، په نورو هېوادونو کښې لالهانده ګرځو. خبره په دې ځای کې وه چې د مهاجرت په وخت کې چون زه ډېر کشر وم چې زه د څلورو کلونو هم چې زما پلار وپات شو، نو د افغانستان په جنګي شرایطو کښې بیا دا هغه وختونه وه چې زما پلار وپات شو چې هغه بیخی د جنگونو اوج و یعنی کوڅه په کوڅه جنگ و مړي و ټپیان و داسې ډېر بد حالت و په افغانستان کښې. په داسې وخت کښې زه کرا کرا رالوېدلم چې درس مې وایه، مسجد ته تللم، سبق مې وایه او دغسې مې مکتب وایه. نو بیا چې کله موږ ولاړلو خو د مهاجرت ژوند و، بیا چې هلته ولاړلو مهاجر شولو، بیا د هغه وروسته چې کله موږ کوټې ته ولاړو، د کوټې ښار ته ولاړو، هلته په بشپړ ډول موږ نابلد و. او زما مور چون ځوانه وه، موږ څلور اولادونه وو او بیا داسې و چې تاسو ته بهتره معلومه ده، ته د کور کرایه پیدا کولو، ځان بلدولو، د یو کار د یو سرشتې برابرولو کاروبار و. دا یو ډېره لویه کیسه ده. بیا په پردیو هېوادونو کښې، بیا په یو داسې هېواد کښې چې هغه هم لکه موږ غوندې نیسمنې هېڅ نه لري، په خپلو پښو په خپله ځان درې، نو طبعا د هغه د زده کړو جریان زما څخه پاتې شو. نور زما څخه بېخي مکتب پاتې شو، زما څخه هر څه پاتې شو. بیا چې زه کله هېواد ته راستون شولم په 2004 کال کښې، ما د سره بېرته خپلو زده کړو ته ادامه پسې ورکړو. بیا هغه چې په 2006 کال کښې زه د کندهار پوهنتون د انګریزي ادبیاتو د پوهنځي څخه، د ژبو ادبیاتو پوهنځي د انګریزي ادبیاتو څانګې څخه زه بیا فارغه شوم.
له تعلیمي بهیره پرته د تیاتر په برخه کښې مو ځینې کتابونه، ځینې لیکنې، مقالې او د فلم په برخه کښې مو لوستې دي.
اوله ما خپله ایراني کتابونه، ځینې کتابونه ما لوستلي دي په دې برخه کښې، ځینې د سوشل میډیا څخه مې ځینې شیان په دا وروستیو کښې دغه کړي دي او لوستلي دي او ځینې شیان ځینې زده کوله. یعنی موږ زه خپل ځان ته یو اماتور ممثل وایم، زه اکاډمیک نه یم متاسفانه. زموږ په کندهار کښې خوشبختانه موږ دوه کسان دې لارې ته یو څه ووتله، چې هغه شاه محمد یارمل او بل هم احمد جاوید عبید و، چې خوشبختانه په دې برخه کښې دې زده کړې وکړې او لا دې هم ژوندي او پر کارونه دې برکت. نور موږ په کندهار کښې اکاډمیک کسان چندانې نه درلود، هغه که په لوړه کچه وه که په کښته کچه وه او که دا اوس الاندې دي، ټول اماتور دي بېچاره.
د دې تیاتر او د تمثیل برخې ته به بیا هم راشم. تاسې مخکې په خبرو کې دو موضوعاتو ته اشاره وکړه. یو دا وویل سې زه ماشوم وم، کوچنی وم، سې جګړې وې په کندهار کښې. دغه د جګړو وخت در په یادې شي؟ کومه کیسه دې په یاد ده؟
بېخي ډېر. زما اکثره وخت چې د ملګرو سره کښېنم، کله ناکله د دې ناخوالو بحث یاد سي او دا یو څه یو څه چې دغه موږ دلته راغلي رامهاجر شوي، اوس بیا د مثلا اروپا ته راغلي یو، هم ځینې کسان وایي چې اروپا ته څنګه راغلې. زه ځامه چې اولادونو ورسره اخیستي وم، ځکه دلته راغلم د اولادونو د آیندې دپاره زه دلته راغلی یم. زه د خپل ځان داسې شوق ما نه درلودې چې زه اروپا ته راسم، ما زه د خپلو اولادونو دپاره، ځکه چې ما همیشه دا یو فکر کاوه چې زما ټول ژوند چې دا پر ما باندې تېر شوی دي، دغه یو څو عمر چې موږ مهاجرو په هلته اوسېدلو په جنوبي پښتونخوا کښې، دغه دې خدای را باندې حسابي مور چې دا په وطن کښې موږ هر څه وخت تېر کړی دي، هغه که په جمهوریت کښې وو، هغه که تر مخه وه، هغه که آخواته وو که آخواته وو، زما د کشرتوب ټول دا ټوله په جنګونو وو، په مړو وو، په بمونو وو، په درابو درست کښې پر موږ باندې تېر شوی دي. دغه وخت ډېر هغه ډېر دغه وخت بېخي ډېرې داسې کیسې را سره شته چې زه یو وخت دغه موږ دغه ورته وایو برو بازار ورته وایو، دغه برو بازار کښې زما مور زه او زما کشر ورور یې تر لاس نیولي وو روانو، زما د خاله کور ته تللو، موږ داسې په پښو طبعا په هغه وخت کښې غریبي وې، مسکینۍ وې، دا ډېر دغه نه وه. موږ دلته روانو، دلته د هغه وخت مجاهدین راله پر د حکومت یو سړی باندې ټکان وکړله، هغه سړی داسې وویشتې چې غزار شو. زه چون کشر وم په دې نه پوهېدلم چې دا اوس دا سړی غزار شو، ما د مور څخه لاس ایله کوي او دغه ورومې ځغسته چې اله سړی غزار شو، نه هغه سړی ته ما وروزستل او زه دا سړی ته ورغلم. په واقعیت کښې زه دا سړی ته کښېستم چې هغه بېچاره په دا سر ویشته سوې و، بېخي دا کوپۍ جلا وه. په دغه وخت کښې زه د ورته درکېږم، بیا یو څوک داسې ټکان کوي چې د تختو دروازه د دوکان و مخته دا سړی غزار وو او زه ورته ورغلم، ورته ودرېدم. بیا یو څوک داسې ټکان کوي چې زما د سر سره داسې دغه راته ویلی بیخی دا فلمی صحنه چې تاسو ما په ذهن کې راځي دا دروازه دا سره ته ویلی راته ضربقې چې دا تخچه دا دروازه ټوچې راځي پر ما باندې مشته او زه پر دا سړی دا اوس پرې وزم به بیرې څخه او زما مور بغاری وی چې از ما زوی مو وشتي او بیرته چې بیا کله ټکان را نیږه او زره ولاړېږم زما مور ما خواته راځي زه د مور پاتور زغره یعنی مور چې اجره هیجانی ما او په دغه کې ماته یو دسو چې په لاخره کې شو دا شوزه رقم د غرض کې خدای دې وو دا وخت دی چې تا ورسې دا مړی ته چې دا کې وستو مشتلی وای نه یاندا سه والا دې دا سه نورم چې یو وخت په دا شرسوخ په دغه کې زما د ماما په کور کې موږ وو نو هغه به موږ ته ویل چې درځي نن دلته جنگ کېږي دلته راپور راغلی چې جنگ کېږي په شرسوخ باندې بمبار کېږي موږ باید لاړ شو کوچابات به بل سیمه وو هلته چې موږ کله ځانته مجاهدین دغه مخ ته ناست د مسجد مخ ته ناست او ماخستان دي موږ نو داسې حالت چې دلته د ورځې ټوله مړي سیمې دي موږ په دامورو خېژو او په دلاره باندې زو د چا لنګوټه سره پرته د چا وینې بهیږي د چا چې موږ په دامورو کې زو بیرته هلته موږ مجاهدین وایي چې نه تاسو ولاړ سي دلته اصل جنگ دلته دی نه شپه په کوچابات کې دي بیرته شې سوخته ولاړ سي بیرته پر هماغه لار باندې موږ په پښو باندې د پښو ځو کښنیانو د دغه پته نیمه شپه بیرته راځو کور ته او داسې صحنه خو مې لا هم په یاد چې موږ په یو کور کې ناست چو چې هلته جنگ دی دا د درېمې ناحیې ده کله په سل کوڅه ده چې په کندهار ښار کې چې موږ هلته ناست یو او کوڅه په کوڅه جنگ شروع دی او ټول ښار بند دی موږ په دا کور کې ناست یو د زما د مور د خاله خاوند دی چې دا سپیژلی سړی دی دی دوری دوری کېږي او دا کوچنیانو ماشومان ګرد په یوه کوټه کې ښځې ټوله په یوه کوټه کې کښېنولو چې تاسو د کوچنی مصر راوځئ قرآن شریفونه په غېږ کې ونیسئ دا ډېر بد حالت دی داسې شهیدان شوي چې داسې حال دی چې د باندې هیڅوک نه ووځي نو ټکان ډېر ټنګ ټکان او ډېر ټنګ بد حالت جوړ او په دغه وخت کې دی یو کس د اچون دا افغانستان کورن تاسو بهتر معلومه ده چې موږ چیغه په چیغه ورته وایو بام په بام کنه نو دا چیغه په چیغه کورن دی بیا یو کس مشتل کیږي هغه یو رازغلی د یو کور سره بل کور سره اوري دا کور کې موږ یو د کور سره اوري او ځکه چې پلانې یو وړه په بخوراک نو دوی ورپورته کېږي د خپل د چا د خولې څخه سوروبۍ پیسلای او منګی اخلي هغه ورپورته کېږي چې کله هغه کس ته وګور کی دا اخوا دی هم پر دا تنجی بشتل کیجی او دراب را لویجی زمج دا غوطاک و مخت یعنی دا سانا زما دا سپیاد دا چی زستو بکل پوچ کم هم دا سانا زما مختی دا سنو دیر
کسی دا آنی سب دا کم کلونو
دا هر کلونو چی زما خود دا سد کار می دا کک ندی پیاد پا دا وقت که دا اغا وقت چی شورویانو پا تمام مانا کوشش کهو چی مجاهدین وزپی ندی
او دا یعنی شوروی دی ځواکونو وختو مطلب دا دا
څنګه څنګه جنگونه ورې دا جنگونه نه واز دا چې په کندهار کې بلکې څه فکر کوم چې افغانستان په ټول ولایت کې به وامل
شي او د کوټې موضوع هم تاسو یاد کړئ چې کوټې ته ولاړ یو نابلده وي په یو نابلده شهر کې احساس دي څو په پیل کې
زه هلته په داسې د په دغه حالت کې وم چې زه اوس په دې فکر وم چې دا زما کورنۍ چې اوس فلحاله موږ یو ژوندي یو او ډوډۍ ته اړتیا لرو چې دلته زه کم کار وکړم ځکه زده کړه خو زما څه پاته شوې نو زه باید څه وکړم بیا ما په هغه وخت کې د یو ملګري سره سلا او مصلحت وکړې هغه راته وویل چې اوس فلحاله د ژمي وخت دی او دغه جوار یا جواری چې ورته وایي که نه دغه به یو ریړي پیدا کړه د کراچۍ چې ورته وایي دا پیدا کړه په دغه کې دا منکال دغه شان کښېده دغه جواري پخوه دا شه دغه کې بیا یو بل ملګري راته وویل چې زه به خپل ملګري ته ووایم درځه چې ورسو چې چیرې باید ته ودرېږه بیا د یو مسجد ته چې یو کونج و دغه کونج باندې زه ودرېدم ریړي مې ودرول او دغه جوار مې پخوله دا جواري کې ما ښه پیسې پیدا کولې بیا وروسته مې دغه کوله دا دی ګولاو سوای موږ په کندهار کې نوې ور سوای دا یې خیبه می میده کاوه د ماشومان ته به می نه رنگ برنګ شربت پرک شي په دوبی کې به می دا کار کاوه په ژمی کې به می هغه کار کاوه بس څه سیم بښ پیدا کوله او مطلب مور ته نوې چې نور ته مزوري و دې شي مکو نور دا دی بس څه څه ګټه هغه د خو ما ځان سره فکر کاوه چې په دې باندې به نو تاسو څو پورې زده چې چلی شم یو څو څو دا کی سره وایي دا خو نو شاینده نه لري بیا مال ته خامتوزی کا شروع کیده از مشتاق خلک چې ځینې کسان کښې د کاري ورته وایي، ځینې خامک وزي ورته وایي، ګوندې وزي ورته وایي. بیا د یو چا سره هلته په جنوبي روج کښې زه هلته شاګرد شولم، او هغه کار شکر الحمدلله چې ما خپل یو څه استعداد مې ځینې شیان درلود، سر سر مې زده کولای شوی. نو په ضرب د یوې میاشت کښې زه د دې جوګه شولم چې زه افتیز موز دغه څخه واخلم یا خپل ګزاره ځینې واخلم. نو بیا ښه شو، بیا مې هغه کار تقریبا تر دا 2004 کال پورې لکاوه، او سره په څنګ کښې مې د تیاتر او د شوګانو په اصطلاح د سټیج پر سر باندې خلک هم خندول.
ښه، نو بېرته اوس تیاتر ته راش شو. تیاتر داسې شی دی چې په پردي وطن کښې به تاسو زمینه مساعده نه وي، مثلا اوس په جرمني کښې دغسې ده؟
بالکل، دلته چې زه کله ورځمه چې زور ته هم دلته شاشپیلر ورته وایي د ممثل ته په اصطلاح اکټر ته، نو زه چې کله ورسم زه شاشپیلر یم یا ممثل یم، نو دوی راته وایي چې ولا دوی وایي شاید وایي افسوس کوو چې دلته دغه نشته، په دا ځای کښې ته اوسېږي، دلته دا زمینه نه ده مساعده چې ته دا کارونه وکړې. نو دا که اوس غټ ښارونه وایي لکه همبورګ او فرانکفورټ او مثلا کول، نو دا ځایونه که بیا وایي بیا تا کولای شوای چې دا خپل کارونه په مخ بوز، خو دلته هغه شی نشته. نو زه هم په دې فکر کښې یم چې څنګه کولای شم چې د غټ ښارونو ته لږ نو کښې ور نږدې شم. نو انشاءالله رحمان هغه قانوني پړاو مو د دې درې کلونه پوره کړي دي په دا ځای کښې، خدای ته امید شته چې یو غټ ښار ته لږ څه ور نږدې شم چې د خیر سره.
نو تر اوسه پورې دا هنر درته پردی نه ښکاري، یعنې که نه پردیتوب احساس لا نه ده سوی؟
زه نه پوهېږم، کېدای شي دا زما خپل شخصي نظرې، ما ته هنر د هر ځای چې بس هنر دی. زه چې هر شی د هر چا ده ووینم یو ښه کار یې کړی بس ما ته د ستایل وړ دی، ما ته ډېر خوند نه کوي، او خراب کار چې هغه کښې مې د خپلې کښې مې د پردي نه هغه طبعا هغه سړي ته خراب معلومېږي.
د هنر په برخه کښې، د تمثیل په برخه کښې، د دې له خاطر چې اوس خو خواله رسنۍ شته، یعنی ارتباط آسانه ټینګېږي، په جرمني کښې ډېر نور افغانان هم شته چې له دې هنر سره جوړې او یا مثلا یو څه استعداد پکې لري، په ارتباط کښې نه یاست چې د افغانانو لپاره تمثیلونه اجرا کړي؟
زه دغه وم په اصطلاح، زه ډېر ما دلچسپي وښودله، دلته یو فلم جوړېدی په برلین کښې، چارې پر مخ وړل کېدلې، بیا ما ته ایمیل وکړي چې داسې یو فلم ور جوړو که ته خپل دغه راواستی په اصطلاح اسناد راواستی.
د افغانانو باشي، د افغانانو فلم
و، د افغانانو فلم و. نو زه ډېر خوشحاله شولم، ما ډېر په خوشحالۍ ورته واستوله، زه په دې نه هم ډېر خوشحاله چې زه په دا فلم کښې کار کوم، زه په دې ډېر زیات خوشحاله یم چې ما لږ تر لږه یو لاره ما ته دلته پیدا شوله چې زه د نورو کسانو سره وپېژنم. خو متاسفانه بیا هغه خلک نه پوهېږم چې په څه خاطر پر شا شول، چې زه نه پوهېږم زما عمر تقریبا اوس 45 کلونو ته رسېږي، نو نه پوهېږم چې دا زما عمر ډېر لوړ و څنګه وه.
په هنر کښې خو عمر مهمه نه دی، خو د هر عمر لپاره کار شته.
نو نه پوهېږم اوس کېدای شي یو نیم خبرې به وینو اوس.
خیر، دا خو اغسته. البته په افغانستان کښې مخکې تاسو د شوروي اتحاد د وخت جګړو ته اشاره وکړه، له 1990 تر 1992 کلونو پورې په افغانستان کښې جګړې وې، ډېر هغه کسان چې استعداد یې درلود د تمثیل په برخه کښې، د تیاتر او فلم په برخه کښې، او یا په دې برخه کښې کوچني واړه کارونه کړي و، هغه له افغانستانه ووتل. بیا په 1992 کال کښې تر 2000 کاله پورې چې مجاهدینو په خپلمنځي جګړې کولې، نو بیخي د تیاتر بیخو خود په افغانستان کښې، دغسې نه ده؟
بالکل
کنه، تاسو داسې کسان پېژندل په هغه کلونو کښې چې په افغانستان کښې کار کوو او تاسې ترې متاثره شوي یاستئ چې دا خو ښه کار کوي؟
ما په هغه وخت کښې خو چون زموږ د مهاجرت وختونه چې وه دغه د 1992-93 چې زه کله د کوټ ښار ته مهاجر شولم که نه، هلته اوسېدلم، هغه وخت کښې موږ دغه که تاسو لیدې د VHS یا د VCR دغه غټ کیسټونه وه، دا بیا د فلمونه په کرایه باندې ورکول کېده، بیا به موږ کتله. ما په هغه وخت کښې دلچسپي دا وښودله چې څنګه زه کولای شم خپل افغاني سینما ووینم چې په دې برخه کښې دوی څه کړي دي. بیا د هغه وخت مثلا د کوڅو سرګردان فلم و، فرار فلم او صبر سرباز فلم او د کندي زوی فلم او گرداب فلم او هم غنو په شمیات کې کنه ډېرې داسې فلمونه و چې دا ما وکتله البته من کتله او بلکې بار بار می کتله چې ما د زموږ سینما څنګه او زموږ خلک څنګه د ارغ د لار څخه زده د زین چې روس سره زه په هغه وخت کې آشنا شولم چې زه به دونه وایم چې ما پکت او پکت یوازې په دغه پخوانیو ممثلینو کې یوازې رحمت الله خوستی صاحب خدای دې راته ژوندی لري لیدلی دي نور متاسفانه مې فضلي صاحب لیدلی دي او حاجي کامران صاحب جو خدای ژوندی لري هغه مې هم نه دي لیدلی د مقصودی صاحب سره مې ډېر کم داسې په یو مجلس کې ما زه لیدلی دي نور دې کندهار ته تشریف راوړی و په هغه بیا زه نه وم ستللی وم او بل ځای سفر درلودی نو داسې یو حالت سره مسله نور مې نه جلدی چې په هغه وخت کې چې دوی تمثیل په افغانستان کې په خاص ډول په کندهار کې چې خلکو سانې ورته ویلې یعنې د تیاتر برنامې درلودې په هغه وخت کې زه ډېر کشر وم او دا کسان چې وه په هغه وخت کې مثلا لکه دغه رفیق عبدالصمد رفیق دا مثلا یو شمو مسئول سمج د کندهار د خپل په سلامت فضلی صاحب یو شمو مسئول اسد کاکړو عمر پټانو دا د هغه وخت مسئولین و چې بیا ورسته دا د دې سانو د دې چاته د ځایونو ته ورونه ورته سوله بیا دي چې راګان د کندهار په شګل ته مجبور شو ځین شي دا سو بیا په کندهار کې خو از ما سره په دات کې را سره و چې مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم چې زه کندهار ته ورورسېږم چې دی په کوم مسل په سی بیا سوټه راخستی مالدا ایډیا راز د خلکو ورته او ان شاء الله الرحمن دا اوس چې زه کله ناکله ګورم زه د خپل کار سمره یو څه وینم
څنګه مثلا سمره وینې
سمره په دې وینم چې بر صاحب زه چې کندهار ته راغلم په 2004 کال کې ما البته زه شایي لیسه او د کندهار د مشابه د لیسه څخه د شاه محمد یارمل چې اوس په دالمر تلوزي کې کار کوي دی او په مشابه د لیسه کې یو درې څلور ځوانان نور سمیر غیرتمل او مثلا جاوید احمد وطنیار او احمد جاوید عبید او اولی جان ابراهیمی او دا د مشابه د لیسه څخه او د زید شایي لیسه څخه نور درې ځوانان دا وسی مو د ریښه څخه راټول کړ دا چې د مشر دیونه سره علاقه درلوده نو رالو بیم په ګاډه یو ټولنه جوړ کړ د کندهار ننداري او فلم مرکز په نامه باندې مو یو ټولنه جوړ کړ نو د دې کور دان په ما باور وکړ چې مشر وټاکلم او بیا موږ د کندهار ننداره او فلم مرکز یو کښنوټي دفترګي مخلص کی د اولادو د اطلاعات فرهنګ ریاست څخه مجواز واخستې په دې برخه کې او بیا ما خپل تمثيل ته دوام ورکړ لبنانی خبرونه مو راډیوي راپیل کړل د پنځه ځله رادیو سره د زموږ سره اوسې کومه چې محمد ابراهيم سپېڅلي صاحب خدای ژوندې لري چې اوس په ګون کې دی هغه زموږ ډایرکټر او پروډوسر او په اصطلاح چې د برنامې لیکوال او ممثل او د تمثيل برخه ټول ما مخول او دا غوړسته شپږ میاشتې ما خبرونه چلو بیا نو چې کوم دار راځي چې موږ خبرامه شروع کړه راځي چې وخاندو چې ورسته وینم بیا ورواړې خوښه او ترخی وکړه چې د جمهوریت تر سکوت پورې لا تقریبا دا خبرونه چلیدل نو هغه د تمثيل رنگ او خوند او دغه د خلکو په زړونو کې داسې ورواچول چې اوس عام خلک هم تمثيل کوي یعنی بعد نه ځنی راځي حتی تر دې اندازې پورې چې اوس خپل د اوسنۍ دولت که تاسو فکر وکړئ مو مسلمان تاسو نه وای او نه په هغه وخت د جمهوریت په وخت کې مستعد خاص ګوښی
ها انیس تاسو تقریبا درې کاله په جرمنی کې تیر کړی دی ل د ډیر افغانان چې جرمنی ته راغلي دي ل جرمنی شب شکایت کوي څنګه شبم څنګه سویده شو سویده
لا زم یو په دغه برخه یو د کسان څخه شکایت وکړم خو
ها
دا دا په دې شکایت لازم وایم چې نه به ځکه چې انسان باید کوشش وکړي او یو څه وکړي هم د ځان لپاره هم د ټولنې لپاره هم د خپلې کورنۍ لپاره نو یو څه زما ده خو چې دلته یو نیم افغانانو به داسې راته ویل چې ولا دا بل چانس هم دی درکوي که دا چانس کې ته مانا پاتې شې نو زه داسې وم چې په اصطلاح یو اویا فیصد ما خپل هڅه کوله دا یو دېرش فیصد به ناغیری لاسه کېدله یا بغیر ازري یا دا یا ها دېرش فکر نه وشکه یا زه خیر سبب بیا و انو اخر دغه و چې امتحان می ورکي هغه د راول لیول څخه دوم لیول ته سره عالم اول لیول کې مې کامیاب نه سولم په استلانه هغه باید چې ما هغه ټاپ کړی وای هغه ټاپ ته زما ولاړم چې دی بی آیس ورته وایي بی آیس مې ونه کړي او اټوایس ولم نو دا اټوایس سرټیفیکټ راکړي هلته بی آیس یو داسې سند دی چې دا بی ون چې ورته وایي دا داسې یو سند دی چې دا ستا پاسپورټ هم ورسره تړلی دی تا ته یو څوک کار هم بیا درکړي دغه خو کله چې ما دوی ته وویل چې دا خو داسې کیسه سو بیا دی ما ته وویل چې سیدي ته درې سوه ساعتونه نورم حق لري چې دا درس وویل هغه زه دې منتظر کښېنولم تقریبا اته میاشتې قدر زه منتظر وم چې ول ځای نسته په کورسونو کې بیا وروسته چې کله ځای پیدا کېږي بیا ماته وایي چې ولا اوسه قانون لغو سو نور دا شهید دسته قانونونه متاسفانه چاوتا پاوتا سره بدلېږي
خو ما تر دې پورې ویل کوم جرمني لپاره کار وکړي امغه تشه سي په تیر ژوند کې مودرلود سي ش کتاب پیدا کړي د تیاتر په برخه کې د فلم په برخه کې د تمثيل په برخه کې د ډرامې د لیکلو په برخه کې نو هغه په جرمني کې دومره ډیر دي سي د کوټه کوټه جرمني خو ډیر پرمختللې سپه ده نو ځکه وایم کوم شبه شسي دغه ګټه بم درورسوي کچرنګ
زه اوس په همدغه فرصت پسې ګرځم چې څنګه کولی شم زه په کور کې دغه چاره ترسره کړم د زده کړو د مثلا دغه کچې ته ورسوم او بیا خپل ازموینه ورکړم چې دغه د بی آیس یا د بی ون سند زه لاسته راوړم نو انشاءالله رحمان په دې برخه کې خښته خو دلته هر کار چې تاسو بهتره معلومیږي د اروپا ژوند دی دلته په یو نیم کال کې زه علاوه توانېدم چې ما لایسنس واخیستې د موټر او تقریبا دغه دوه میاشت کېږي چې زه په موټر پسې ګرځېدم دلته یو چا راته وویل هغه هم زموږ وطندار هغه راته وویل دلته که موټر رانیسې هم غضب دی که خرڅې بیا در هغه هم غضب دی نه نو دلته چې دی د افشان لکه څنګه چې سړی د دوبای د خوا څخه ورته ګوري د نور نړۍ څخه وجه ژوند ته څوک ګوري چې اسانه دی عمر اسانه هم نه دی څه ناڅه چیلنجونه حتما شته خو یو څه بلتیا غواړي سړی ورسره عیار شي بیا نو انشاءالله خیر خیریتي نو زه اوس دا کوشش کوم چې دا خپل دا کار وکم او بیا دا غوړسته ان شاء الله رحمان که زندگی ونه اتمن به دا کتابونه دغه خو به خود لري د دې خو ډیر وی فرهنګ دی د دې د دې لري د دې په اصطلاح د تیاتر د یو برخې څخه ګورم کله ناکله د تراسي زو زمو هلته ورته کښېنم خو په خبرو کې مې په یوشل پیسه د باندې سر خلاصېږي چې څه وایي خو نور د دې اکټونه زه څارم چې دې څنګه تمثیل کوي کله ناکله د ځان سره دا وایم چې کاش زم د دې د تیاتر یو برخه وای
او بس په دې هیله ډېره مننه چې په دې خبرونه کې مونږ برخه سره واخیست خوشاله اوسې
تاسو د شنجوان په هیله
ډېره مننه سلامت Janani.